وخت سهار لس بجې سویز عبدالحی کاکړم د مشال ریډیو په بلګړی کې هرکلی کوم. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانزیو د احتجاج وروسته حکومت ته دوی شرطونه منلی دي. په خیبر ایجنسی کې د وسوال طالبان او حکومت الپلوه انصار اسلام ترمنځ په نښتو کې د شاوخوا دو دېرش کسانو د وژل کېدو رپورټ ټول کېږي. د افغانستان د سفارتي هلو ځلو له لارې د افغانستان مسلې حل غواړي او د افغانستان کامیر فضايي کمپنۍ په خپلو جهازونو کې د منشیاتو د سمګلینګ تورونه ردوي. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. په پای کې به د باختر سوري ادبي کلتوري پروګرام لرو، خو پیل به له خبرونه وکړو. وړاندې کوونکی دی ګولایاس.
لومړی د خبرونو سرټکی. د خیبر ایجنسی چارواکي وای په تیرا کې د وسوالو طالبانو او د انصار الاسلام ډلې ترمنځ نښتو کې لږ تر لږه دوه دېرش کسان وژل شوي دي. د پاکستان قومي احتساب ادارې چارواکو په اسلام آباد سیکریټریټ تاڼۍ کې د خپل یو ملګري کامران فیصل د وژل کېدو اف آی آر مقدمه درج کړې ده. او په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن د کاپیسا ولایت کې د ځان وژونکي حملې غندنه کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر ایجنسی چارواکي وای په تیرا کې د وسلوالو طالبانو او د حکومت پلوه انصار الاسلام ډلې ترمنځ د جمعې ورځې رئیسی نښتو کې لږ تر لږه دوه دېرش کسان وژل شوي دي. دا خبره د خیبر ایجنسی د باړی تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد ناصر مرشال رادیو سره په خبرو کې کړي او زیاته کړه چې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نښتې په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې شوي. د نوموړي په وینا د مړو شمېره نور هم سیوا کېدای شي. د جمعې د ورځې رئیسې روانو نښتو کې مرګ ژوبلې په اړه دواړو خواوونه متضادې دعوې مخې ته راغلي دي، خو بیا آزادې سرچینې وایي دغه شمېره تر څلوېښتو پورې هم پورته ده. په تیرا کې د ټلیفون د نشوالي له امله کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. انصار الاسلام ډله د خپلو مړو شمېره درویش خای او وسلوالو طالبانو کسه هم په رسمي توګه سندي دي ویلي، خو سرچینې وایي د دوی مړو شمېره شاوخوا نه ده. د پاکستان قومي احتساب ادارې چارواکو بیګام خان په اسلام آباد سیکریټریټ تاڼۍ کې د خپل یو ملګري کامران فیصل د وژل کېدو اف آی آر مقدمه درج کړې ده. د دې وړاندې د کامران فیصل د پوسټ مارټم رپورټ کې ویل شوی وو چې هغه خودکشي کړې ده. د احتساب ادارې چارواکو او کارکونکو د ادارې مشر نه غوښتنه کړې چې د کامران فیصل د مرګ آزادې پلټنې وشي او د کارکونکو د تحفظ لپاره دي هر ممکنه ګامونه پورته کړل شي. کامران فیصل تېره اونۍ په اسلام آباد کې په یو سرکاري هاسټل کې مړ موندل شوی وو. کامران فیصل د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پر ضد د کرایو بجلیګرو کې د درغلي مقدمه پلټنې کولې. ملخوا سپریم کورټ هم د دې معاملې اسخود نوټس اخستی دی. په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن پرون د کاپیسا ولایت تکاب ولسوالۍ کې ځان وژونکي حملې غندنه کړې چې پکې پنځه کسان وژل شوي او دېرش نور ژوبل شوي وو. د ائتلافي ځواکونو مشر دا د تشدد ناوړه عمل ګرځولی دی. جنرال جان ایلن په یو بیان کې ویلي د اورپکو لخوا عملیاتو کې عام خلک وژل کیږي او اورپکي افغان ولس لپاره اس احترام نه لري. په بیان کې ویل شوي چې تیر کال د اورپکو په بریدونو کې 3400 افغان وګړي وژل شوي. د تخاب ولسوال عبدالقدوس صافي مشال ریډیو ته پرون ویل چې ځان ورژون کې د ناټو ځواکونو یو کاروان په نخه کړی و، خو هدف ته ونه رسید. د دغه ځان ورژون کې حملې ذمہواري طالبانو پر غاړه خستي. د تورخم جلال آباد لوی لارې د بی اسناد مسافرو پر مخ پرون بیا تړل شوې ده. په تورخم کې د افغان کمیسیار مرستیال سمونیار ناصر احمد مشال ریډیو ویل چې په تورخم کې پاکستانی چارواکو له جمعې سحر راهیسې د هغو مسافرو پر مخ دروازې تړلې چې پاسپورتونه او یا نور قانوني اسناد نه لري. نوموړی وای په تورخم کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې روانې دي، خو دا مهال په دې اړه رسنو ته څه نشي ویلي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وای افغان مسافر د پاکستانی چارواکو له دې ډول چلند څخه په تنګ شوي او وای دوی د ناروغو د انتقال او یا هم د خپلو خپلوانو د لیدو په مقصد د تورخم له لارې پاکستان ته ځي. پاکستانی چارواکو پر دې موضوع تر اوسه خپل دریز نه دی څرګند کړی. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. هند پر امریکا کې د 2008 کال ممبئی ترهګریز بریدونو کې لاس لرل په تور یو امریکایي ته د 15 کالو د بند سزا پر اورولو مایوسی ښکاره کړي. د هند کورونا چارو وزیر مشر وزیر راج کومار سنگ پرون ویل چې د ممبئی ښار بریدونو سازش کې شامل ټول کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شي، ځکه چې عام خلک یې وژلي دي. د هند بارانو چارو وزیر سلمان خورشید وای ډیوډ هډلی د 15 کالو د قید نه د زیاتې سزا حقدار دی. نوموړي په دې خبره ټینګار وکړو چې 250 کلن پاکستانی نژاد امریکایي هډلی باندې هند کې د مقدمه چلولو لپاره به پر امریکا فشار راوړي. ډیوډ هډلی په 2010 کال کې د ممبئی بریدونو پلان جوړولو جرم منلی و. د هند په لوی اقتصادي مرکز ممبئی کې د 2008 کال نومبر میاشت بریدونو کې 168 کسان وژل شوي وو. د مصر ولسمشر محمد مرسی د تیر جمعې پر ورځ د مزارچانو او د پولیسو ترمنځ نښتو کې د وو کسانو د وژنې وروستو د پر امن اوسېدو غږ کړی. دغه مزارع چې تیره ورځ شروع شوې وې په سویس ښار کې شپږ او په اسماعیلیه کې یو کس وژل شو. د چارواکو په وینا د حسنی مبارک د اوږدې مودې واکمنۍ د ختمولو د پاڅون د دویمې کلیزې په مناسبت ټول هیواد کې مزارع شوې چې پکې 4500 کسان ژوبل شوي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د خپلې بهرنۍ پالیسۍ تجربه کار مرستیال ډینیس مکډونو د سپینې ماڼۍ د دفتر د مشر په توګه ونوماو. مکډونو د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر اوباما مرستیال سلاکار وو چې د عراق د جګړې په ختمولو او د افغانستان د جګړې په کمولو کې مهم رول درلودو. اوباما دا اعلان پرون په سپینې ماڼۍ کې وکړو. زه خوښیم چې د خپل دفتر نوی مشر اعلان وو. ښاغلی ډینیس مکډون چې زما او بل د هغه هر چا غوره ملګری دی چې دلته په سپینه ماڼۍ کې کار کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وروستۍ خبر دی چې د ایران او د شپږو لوی طاقتونو ترمنځ دغه هیواد پر رسمي پروګرام خبرې ترې له نور ځنډ ښکار شوي. د نوم نه خودو پرشت یو اروپایي سفارتکار د تیر جمعې په ورځ ویلي د خبرو تر بل پړاو به د جنوري پر ځای د فروری په میاشت کې ترسره کیږي. دا د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه درته ګلای از وړاندې کړل. په روانه غړي کې به دا رپورټونه واوري. په شمالي وزیرستان کې چارواکو د اوتمانځي قبیلې هغه غوښتنې منلې چې د پوز د لوري په بمباري کې د ولسي وګړو د وژنو پر ضد د احتجاج پر موخه کړې وي. د افغانستان او بخشي امریکای ولسمشر مکډونو د خپل دفتر مشر ټاکلی. باراک اوباما وایي نوموړي د په صدارتي موته کې په لویو فیصلو کې مهم کردار ادا کړی دی.
Dennis has played a key role in every major national security decision in my presidency.
او په بختر ستوري د بی کلچر پروگرام کې بنند نور موضوعاتو ترڅنګ په جلال آباد کې د بچا خان پر مزار د هغه د 15م تن په موقع د جوړ شوی غونډي حال واوري. د افغانستان د سوداګری وزیر انور ولکادی ادمه تشدد له جمهوریت ټولنې سره تړي
په نظامی ډول چې کول د فاصله ده چې هغه خلک کولای شي چې د عدم تشدد باندې د خپل حقوق پر بل اخره ده. دا په حالاتو کې د سیاسي دیموکراسي
ترې ترڅنګ د افغانستان او مصر په اړه هم رپورټونه لرو. اوست هم د خبرونی د فایل ریپورت هزو شمالي وزیرستان ته. شمالي وزیرستان میرالی کی 13 ونی د فوج د بمباری پر ضد اوتمانځي قبیله مظاهره کړې به په د دوی د دریسو چې پدې کې فوج بے ګناه خلک وژل دي. د دې وروسته انتظامی ګرند وزیرستان امر جرګه مشرانو سره مذاکرات وکړو. د مذاکرات وروسته دوی د حقوق غوښتنې منلې دي. تفصیل به د مشال د همکار پر ریپورت کې وورو.
13 اونۍ شمالي وزیرستان میرعلي کې اوتمانځای قبیلې د فوز په بمباری کې د ولسی وګړو مرګ ژوبلې پر ضد پر لپسې احتجاجي مظاهرو ته دوام ورکړی وو چې وروسته د انتظامیه لاړخه ګرین وزیرستان امن جرګې او نورو مشرانو د احتجاج کوونکو سره مذاکرات پیل کړل. مظاهره کوونکو جرګې ته خپلې څلور غوښتنې وړاندې کړې وې چې پکې مهمې نقطې پر روان وخت کې د ولسی وګړو ژغورنه او وژل شو او ژوبل شو کسانو ته د قبایلي روایاتو تر مخه معاوضې ورکول شامل وو چې 13 ورځې انتظامیه د جرګې د لارې دغه غوښتنې پوره کړې. فرهاد حیدری وویل چې دوی جرګې ته کمې مطالبه وړاندې کړې وې. انتظامیه هغه ومنلې.
د ګرین جرګې هغه مشرون روغړل. دلته په میرلی سجې سیمه د اتمنځای د وزیر د وړې مشرون یا ورسره علما هغه ټول په اتفاق باندې ارجمه شوي وو. دوی چې کومې امیر مطالبه کړې وې هغه ځواب یې روغړلو. یوه خبره تقریبا ټول ومنلې. د کپټن شاواله خبره دا وه چې مطلب ګورنمنت میز ویلو ویستلی وو مطلب دغه لکه د خلک سره ګناو دایمه خبره دا غوا په څه مطلب کچیر ته دی یی چې رمز نه غلطی شو یی دوه چې سم را زخمیون دی یا شهدا دی دغه چې کیما معاوضه پټی د قبایلی روایت مطابق کو ورسره ورسره آینده د پورا چې مطلب میز داس نمونه اقدام بیا دغه لکه خلاف نه کی.
ملک امیر رحمان مشال ریډیو ته وی چې ګرند جرګه د دولت لاړخه را لګلې شوی وا چې دا قبایلی روایتو مطابق یې ناسته وکړه او قبایل په هغې باندې راضی شول.
هغه خلک یقین خوګان یا دوک ورته رسېدل او استغې مدوا خو یعنی عمل بدل خو پیسې نه کېږي که نه خو د میسو د پښتنې یقین د جرګې په مطابق په خپل کلي ښه فیصلې کړي چې جرګه دېر شي د چا نه څه قصور وشي جرګه در تکښېني تو زړه نرمي وکړو چې یو انفرادي خبره ویا دا خو اجتماعي خبره وه لکه هغه جرګه د دې سبب وګرځېدا چې خو حکومت د طرف نه هغه روله خلکې ته میز تو سی پدې شمېر کې چې دا یا معذرت خواهانه اقدام ده لکه جرګې والا ورته وویل چې آئنده د پوره انشاءالله داسې نه شي کې و که نه وي خو بیا میز ا داسې وي چې په هغه توسې سره په دې مراورې شوې بیا شاملېږي.
کله مو چې د ګرین وزیرستان امن جرګې مشر ملک جان فراز نه وپوښتل نو دوی وویل د قبایلیانو چې کومې غوښتنې وې انتظامی هغه ورسره ومنلې او متاثره کورنۍ ته یې په عین موقع د قبایلي روایاتو مطابق معاوضه او د فوز لاړخه په روان وخت کې د داسې قسمه کاروایی نه کولو یقین دهانی ورکړه.
تاسو د شمالي وزیرستان کې د اوتمنځي قبیله لخوا ځخه د سوي احتجاج وروسته د حکومت له لوري د دوی د غوښتنو د منلو رپورټ اوریدی او هم هلته بیا په خبر ایجنسی کې د رارسېدلو رپورټونو له مخې د وسلوالو طالبانو او حکومت پلوه انصار الاسلام ترمنځ نښتې سوي چې د چارواکو په وینا پکې شاوخوا دو دېرش کسان له دواړو غاړو څخه وژل شوي دي. انصار الاسلام دغه علاقه د انصار الاسلام تر کنټرول لاندې ده او دا تیره نومې شي. تر دې وړاندې هم انصار الاسلام له لشکر اسلام سره جګړه کړې وه خو اوس له وسلوالو طالبانو سره هم جګړه پیل شوې ده. تفصیل به د مشال د همکار په رپورټ کې واورو.
د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد ناصر مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیره ورځ د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د حکومت پلوه وسلوالې ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په نښتو کې خواوشا دوه دیرش کسان وژل شوي دي او تر لسو پورې پکې جوبل دي او دغه شمېره نوره هم سیوا کېدی شي. نوموړي وویل د دواړو ډلو ترمنځ په تیرا کې په یو شمېر مورچو باندې نښتې دوام لري او په یو بل درنې او سپکې وسلې کاروي. د تېرې ورځې راهیسې روانو نښتو کې مرګ ژوبلې په اړه باندې دواړو خواو نه متضاد دعوې مخې ته راغلي دي او په تیرا کې د ټیلیفون د نشتوالي له امله کره معلومات نه ترلاسه کېږي. د انصار الاسلام وسلوالې ډلې یو ویاند وایي په دې نښته کې د دوی درویشت کسان وژل شوي دي چې یوازې اته یې خپل رضاکار دي او نور یې حمایت اتیان یولسی ملاتړی وو او ادعای وکړه چې دوی هم د دیرشو نه زیات طالبان وژلی دي او درې ترې ژوندې نیولې دي خو بیا طالبانو په خپله د انصار الاسلام د دغو ادعاو او شمېرې په اړه باندې څه نه دي ویلي او د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې یوازې نه طالبان پکې وژل شوي دي خو بیا آزادې سرچینې وایي دغه دواړو خواو ته اوښتې شمېره د څلوېښتو نه هم پورته ده. یاده دي وي چې تیرا میدان د انصار الاسلام وسلواله ډلې تر واک لاندې سیمه ده او دلته د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد مزاحمت کوي او میدان ته کومه بله وسلواله ډله نه راپرېږدي او اوس یې پکې د طالبانو پر ضد هم مزاحمت پیل کړی دی. تیرا میدان د باړې بازار نه په خواوشا اویا کیلومتره فاصله باندې د افغان پولې تر څنګ پرته غریزه سیمه ده. د تیرا سیمې د خلکو په وینا دلته یو شمېر وسلوالې ډلې شتون لري او ځینې ډلې پکې بیا د یو بل سره هم په جګړه کې ښکېلې دي. دلته د حکومت واکمني نشته او ځایي خلک په خپله دغه سیمه ساتي.
په خبر ایجنسی په تیرا کې د انصار الاسلام د وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې د دوه دیرش کسان د وژل کېدو رپورټ ورکوي. د خبر ایجنسی د شناخت کارت نه لرونکو یا بیا لستونز سره مخامخ خلکو پاړه رپورټ لرو. خدا به ورستوي راځي چې یو ځل افغانستان ته لاړ شو. ترکمنستان د پنځمې په ورځ د افغانستان په اړه سیاسي او پرمختیایي خبرو د کوربا د غونډي کوربا وو. په غونډه کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سیمې او نړۍ استازو او د یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو غړو ګډون کړی وو. په غونډه کې د خبرو اصلي موضوع په افغانستان کې د سولې، ثبات تامین او اقتصادي پرمختیا وه. د اترتاس خبري اژانس رپورټ درته فراه هیواد وړاندې کوي.
ترکمنستان د سولې او ډیپلوماټیکو خبرو له لارې د افغانستان د ستونزو د حل کولو غوښتنه وکړه او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو د کوربتوب وړاندیز وکړ. اشقاباد پنځمبه په ورځ د سیمه ییز زیربنا په نوم د افغانستان د پرمختیایي سهولتونو لپاره د پلان جوړولو یو کاري غونډه جوړه کړه. په اشقاباد کې د غونډې هدف په 2014 میلادي کال کې په استنبول کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس او بیا په 2012 میلادي کال د کابل د کانفرنس پر پریکړو عمل کول وو. په یاد کانفرنسونو کې په افغانستان کې د سیاست، امنیت، تعلیم، حکومتداری او قانون جوړونې په برخو کې له دې هیواد سره د مرستې لپاره یو شمېر اقدامات تصویب شوي وو. د کانفرنس ټولو برخوالو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت نه یوازې د منځنۍ آسیا بلکې د نورو هیوادونو د ټول امنیتي سیستم لپاره کلیدي عامل دی. د اشقاباد په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو متخصصان د مرکزی آسیا د هیوادونو د مخنیوي د ډیپلوماسي کارپوهان د اقتصادي همکاریو سازمان او د آسیا د پرمختګ بانک مسؤلان او د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، هند، ایران، قزاقستان، پاکستان، روسیې، تاجکستان، ترکیه، ایتالیا، جرمنی، بریتانیا او امریکا استازي شامل وو. د ترکمنستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر بردی نتیاز نیتیوف وویل چې د سیمې د پرمختیایي پروژو یو ښه مثال چې افغانستان هم پکې شامل دی. له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د طبي ګازو د پایپ لاین تیرېدل دي چې د افغانستان په شمول ترکمنستان ته به هم په میلیاردونو ډالره ګټه ورسیږي.
تاسو د فراه هیواد رپورټ اوریدلی. او په افغانستان کې پر یو شخصي فیزای کمپنۍ کام ایر باندې دا تورونه لګول شوی چې جهازونه د منشیاتو سمګلینګ کې ملوث دي او د تاجکستان ته منشیات وړي، خو کمپنۍ دا وایي چې دا ټولې بې بنیاده او بې باوره تورونه دي. رپورټ په لاسمت څاروانه واورو.
د امریکا پوز د افغانستان تر ټولو لوی خصوصي هوایي شرکت په خپل ملکي الوتنو کې تاجکستان ته د بخدر موادو د قاچاق په خاطر په تور لیست کې شامل کړی دی. د وال سټریټ ژورنال رسپانی د راپور لمخې د امریکا د پوز مقامات وویل د متحده ایالاتونو د قواو مرکزی قمندان جنرال جیمز ماتیس روانه میاشت له کامیر هوایي شرکت سره قراردادونه منع کړل. په راپور کې ویل شوی چې کامیر هوایي شرکت ډیر اندازه مخدر مواد په خپلو مسافر وړونکو الوتکو کې تاجکستان ته وړي چې وروسته له دغه هیواده نورو هیوادونو ته وړل کیږي. د وال سټریټ ژورنال رسپانی له راپور سره سم امریکایي قمندان تورن جنرال ریچارډ لانګو په یو مرکه کې وویل امریکا به له هغو شرکتونو سره معامله نه کوي چې په غیر قانوني فعالیتونو کې لاس لري. د د په وینا کامیر دومره لوی شرکت نه دی چې په خپل اداره کې له دې نوي خبر چې هلته څه روان دي. کامیر چې دا تورونه ردوي لومړنی مهم افغان شرکت دی چې د امریکا د پوځ له لوري د مخدره موادو په قاچاق تورن کیږي. جنرال لانګو تایید کړ چې د د تر قمندې لاندې کاري ډلې د کامیر په اړه تحقیقات کړي خو جزئیات یې پټ ساتي. نورو امریکایي مقاماتو ویلي له کامیر سره د امریکا پر قراردادونو بندیز د دې لپاره لګول شوی چې دا شرکت د مخدره موادو په کاروبار کې په پراخه پیمانه شکل دی. خو د کامیر هوایي شرکت عمومي رئیس زمری کامګار پر خپل شرکت لګیدلې تورونه پکله کردوي. شاغلی کامګارد آزادی رادیو ته وویل
یک اتهام بی اساس و غیر قابل باور میگوید.
دا یو بی اساس او د نه باور ور تور دی چې هم د افغانستان امنیتي ارګانونو ته او هم په هوایي ډګر کې ګلوبل انګلیسي امنیتي شرکت او د غراس تاجکستان ته سپکاوی دی. دول چې د کامیر الوتکی او په هغو کې وړل کیدونکي وسایل د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د امنیتي ځواکونو له لوري پوره تلاشي کیږي. دغه هوایي شرکت د بلخ ولایت استازي محمد طاهر مصدق د بخدره موادو په قاچاق کې د کامیر لاس لرل یو دسیسه وبلله.
دا څه څه ته ده چې دوی په لار اچولې ده او دې سره هیڅ کوم سند وجود نه لري چې دوی داسې یو توطیه په لار اچولې ده. او دلته خو په افغانستان کښې تاسې پوهېږئ چې امنیتي ارګانونه دي، کشفي ارګانونه دي، او په ضمن کښې یو ټیم انګلیسي دی هلته په میدان کښې چې د تلاشي مسؤلیت لري ګلوبال
کامیر هوایی شرکت په عین حال کې وویل چې دا ډول تورونه د سیالو هوایی شرکتونو له لورې دسیسه بللی شي. په وروستیو ورځو کې کامیر هوایی شرکت د افغانستان له ملي هوایی شرکت یعنی آریانا افغان سره د یو ځای کېدو لپاره خبرې پیل کړي دي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د امریکا پوځ له کامیر څخه څومره استفاده کوله او د دوی د معاملو ارزښت څومره دی.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2113، 13500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صافې اوریدلی شئ.
په افغانستان کې د ماشوم د زیږون پر وخت د میندو د مړینې کچه راټیټه سوې او ډیری نجونې هڅه کوي چې خپل پام تعلیم ته کړي او د واده په اړه لږ وروسته فکر وکړي. د افغان ولسمشر او د ملګرو ملتونو USA Today ورځپاڼه د نفوسو د شمیر د ادارې د کارکوونکو په حواله لیکي د تیرو 11 کلونو په ترس کې د افغانستان د ښځو په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه راغلي، په ځانګړې توګه په روغتیایي برخه کې. فریدا هوت سیفی رپورٹ لري.
د طالبانو د رژیم له سقوط څخه وړاندې افغانستان د نړۍ یو هغه هیواد و چې پکې د ماشومانو د زیږون شمیر ډیر لوړ و او پکې د میندو د مړینې کچه تر ټولې نړۍ لوړه وه. خو په تیرو 11 کلونو کې د ماشومانو د زیږون او د میندو د مړینې په کچه کې ډیر کموالی راغی. د امریکایي ورځپاڼې USA Today په حواله، په متوسطه توګه په 1990 کلونو کې تمه کېده چې یوه ښځه دې په خپل ټول ژوند کې 8 ماشومان ولري، خو په 2000 کال کې دا رقم شاوخوا 6 ته ورسېده او په 2011 کال کې نږدې 5 ماشومانو ته راټیټ شو. پیتریک ګیرلند چې د احصایې په برخه کې د ملګرو ملتونو د نفوسو په دفتر کې کار کوي دې ورځپاڼې ته ویلي، په افغانستان کې تاسو د نجونو یو نوی نسل وینئ چې خپل ودونه یې د 2 کلونو لپاره ځنډولی دي. خو کارپوهان وایي د میندو او ماشومانو د مړینې د کمیدو یو علت افغانستان ته د ناټو غړو هیوادونو لخوا د مرستو رسېدل، د روغتیایي خدمتونو ډیرېدل، او د کورني پلان یا د دوه ماشومانو ترمنځ د وقفې په اړه خلکو ته د خدمتونو رسول دي. بل علت یې دا دی چې د طالبانو د رژیم له سقوط سره ښځو ته د کار او تعلیم لاره هواره شوه، او دا د دې سبب شو چې ښځې لا ډېر تعلیم وکړي او د خپل ګډ ژوند په اړه فیصله وځنډوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د تیرې پنجشنبې په ورځ په خپلې ټلویزیوني وینا کې وویل، په 1971 کال کې له هرو 100,000 ښځو څخه چې ماشوم یې زیږاوه 1800 تنه یې مړې کېدې، خو نن د مربوطو موسسو له تدابیرو سره دا شمېر 320 ته راټیټ شوی دی. ولسمشر کرزی په خپل دې راډیویي پیغام کې دا یو ښه او هڅونکی پرمختګ وباله او ویې ویل، موږ ته په کار ده هڅه وکړو چې حتی یوه مور هم د زیږون په وخت کې مړه نه شي. په ملګرو ملتونو کې د احصایې یو متخصص کارل هاب وایي، افغانستان په رښتیا هم داسې یو هیواد دی چې د بدلون په لور روان دی. دا په رښتیا چې ډیر چټک بدلون دی. افغانستان تر دې د مخه د اساسي روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې و، خو اوس په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه پراخ شوي دي. ګیرلند بیا وایي، په افغانستان کې د ناټو ځواکونو له کمیدو سره دا اندېښنه شته چې دا هیواد یو ځل بیا د طالبانو په شان د یو محافظه کار فکر خواته ولاړ شي. یو راپور چې د پرنسټن په پوهنتون کې د لختنشتاین د موسسې لخوا د افغان ښځو په اړه برابر شوی، په افغانستان کې د ښځو پر حقونو او په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو چارو کې د ښځو د حقونو پر ملاتړ ټینګار کوي. په راپور کې همداشان راغلي، که چېرته همدا اوسنی تمایل د افغانستان په یو دوه نورو نسلونو کې دوام وکړي، نو بیا به دا ډیره ګرانه وي چې افغانستان یو ځل بیا په شاتګ وکړي. په راپور کې ویل شوي، تاسو تر راتلونکو 60 کلونو پورې یو کلک بدلون ته اړتیا لرئ، ځکه د افغانستان په شان هیواد لا هم په نورو بیلابیلو برخو کې له ننګونو یا چلنجونو سره مخامخ دی.
په افغانستان کې د زیږون پر وخت د ماشومانو د زیږون پر وخت د میندو په مرګونو کې کمی راغلی دی. فریدا هوټ سیفی و چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو باوري سلاکار او د ملي امنیت کارپو د خپل دفتر د مشر په توګه غوره کړی دی. ډینیس مک هغه څوک دی چې د اوباما د ملي امنیت په اړوند پریکړو کې مهم رول درلود. په عراق کې د جګړې په ختمولو او په افغانستان کې د جګړې د محدودولو کې ډېر مهم کردار ادا کړی دی. سالم محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
در تلویش کلن دینیس مکدانو د جک لیف پر ځای ټاکل کیږي. لیف د خزانه وزارت ته کاندید دی. مکدانو په افغانستان او عراق کې د جګړې په ختمولو کې زیات رول لوبولی دی. په تیره تقریبا یو لسیزه کې مکدانو ولسمشر باراک اوباما ته د بهرنی پالیسی په برخه کې مشورې ورکړي او په وروستیو کې د ملي امنیت په چارو کې د اوباما مرستیال سلاکار وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال د مکدانو ستاینه وکړه او ویې ویل د عراق د جګړې په ختمولو او د افغانستان د جګړې په کمولو او نورو مسایلو کې دینیس مکدانو مهم رول درلود.
Dennis has played a key role in every major
Dennis zama da jamhuri riyasat par mahal de mili amniyat pa hara muhima faisala ki kilidi role dar lut peraq ki da jagle la khatmawlo aw pa afghanistan ki da jagle la kamawlo raniwali da gharaz de hiti aw pa japan ki da tsunami pa tir da nali pa nur barkh ki da tabii afatun puran de zmuj la iqdam sakharaniwali shpa aw raz tar beshmira nur bohranuno aw da mo pushta mo waya qanun tar batle do puri د دې قانون په باطلې دو سره د لومړي ځل لپاره د پاووس په هر برخه کې هم جنس بازانو ته زمينه برابر سو چې په ښکاره خدمت وکړي. د ملي امنیت د شورا د غړي په توګه مکدونو په پاکستان کې د امریکا د زنګړو ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن د وجنې لپاره د پلان په برابرولو کې د نږدې دخیل وو. د افغانستان او عراق کې امریکایي عسکرو سره هم کتلې دي. د افغانستان د جګړې په کمولو کې د امریکا د دې چارواکي د رول پاړه په داسې حال کې خبرې کوي چې د امریکا د دفاع وزارت تیر اونۍ ویل په افغانستان کې تیر میلادي کال د سړک غاړې بمونو په چاودنو کې د امریکایي ځواکونو تلفات 46% کم وو. دغه وزارت ویل چې دغه تلفات ځکه نیمایي تر کم سوي چې افغان ځواکونو د جګړې زیات مسؤلیتونه اخیستي او امریکایي ځواکونو تر بل هر وخت زیات بمونه کشف او شند کړي دي. بلخوا د بریتانیا چاپ ګارډن رسپانی هم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1100 افغان امنیتي ځواکونه وجل سوي دي.
سالی محمد سالی او اوسم یو ځل خبر ایجنسی ته زو د خبر قبایلی سیمه خلک وایي چې په پښور کې د قبایلی سیمونه به کورسو خلکو د پاره خلاصوي د شتات کارت جوړولو مرکز یا نادرا کې د دوی کار نه کېږي او د شتات کارت جوړولو په وخت پکې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ وي. دوی وایي باید د اسنادو جوړولو شرطونه دي ورته اسانه کړل شي. په دې کله د مشال د همکار ریپورت واوري.
د پی خبر په یونیورسيټي روډ باندې د فاټا ان ار سي په نامه د قبایلی سیمونو به کورښو خلکو د پاره د شناختی کارت جوړولو مرکز یا د نادرا دفتر خلاص شوی دی. خو د مرکز ته راغلي د خیبر قبایلی سیمه خلک وای چې دلته د دوی کار نکېږي او د شناختی کارت جوړولو په وخت د یو شمیر ستونزو سره مخ کیږي. د فاټا ان ار سي یا نادرا دغه مرکز ته راغلي د خیبر جنسي د باډی سیمه سره تعلق لرون کی یو تن ګل مین پردی مشال ریډیو سره خپل د شناختی کارت ستونزه صدا سره شریک کړه.
یو ځل می شناختی کارت جمع کړو چې راغلم او چې ستا ان ای سی دا کس شي کې دا بلاک دی او ته کور ولا ته جوړ کا چې کور ولا ته می داخل کړو ا جوړ شو ا می روړو وې ته د رونو شناختی کارتونه روړو چې راغلم ام بیا پارم راکو ستا دا ایکسپایر شو لري لکه هغه کا ام جمع کړو.
او د خیبر جنسي یو بلتن عمران د یاد ستونزې په حق لا وای
را چې دمره تکلیف سره مخ شي مونږ ژوندۍ نه زتور شو نو بس دا مسله چې کوزلور شي نغتین شته کم زی یو څه پاتره شي دي پولیس هم تنګي کنه د غوښنې نشنګادي کارت سره ورول.
او د یاد سیمې یو بلتن اکبر حسین پردی وای د ته هم یو شمیر شرطونه نیولې دي او تر دې د مې کارت نه د جوړ شوی.
اول هغه خبرې چې ندرې لا ورغلې مونږ ته کېرته ویل چې ته به اول خزل جوړ کې دل نه خزل هغه کوغزنه مغزنه جمع کړلو یا نه پاسې دلته کې اوس مولای یی چې یاره ته خزه وای ته خزه چې کوم خور یو خور دو اغه سره عمر مسالا دور سره اس یا بہ حال کے تبھی بیا نہ پاس ہلتا کہ بیا منگلا پیسے جمع کے بیا نہ پاس پہ تو سو کارڈ جڑے گی زور ازو کرم نکی کی کئی نہ ہلتا کہ جیو سر خبر کی ہوئی بلا ورشا بل جی سر چکی ہوئی 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 بلا ورشا دا کار سر کئی
دو خیبر کے بیلی سی میں دخل کو دو شناختی کارڈ دغستون زے او شکایتوں پہ حق لم چکلا دو فاٹا ان آر سی یا نادرا مرکز ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کیسر خان سرا رابطہ وکڑا نو دوی خپل غږ نه ریکارڈ کولو په شرط وویل چې مونږ څوک نه تنگوو خو چې د نادرا د پالیسۍ تر لاندې ورسره د کومو اسنادو کمی وي نو یوازې هغه ترې غواړو او د ځینې کسانو کار د تکنیکی ستونزو او کمی له وجې رئیسار وي د قبایلي سیمو خلک وایي چې په دې مرکز کې دې ورته اسانی راوستی شي
د خبر ایجنسی د شنخت کارت جوړونکو د ستونزو ریپورت مو اوریدل لسمې بجې سوي دی ګل ایاز به د خبرو نوټ لنډیز وړاندې کړي
دا خبر نیسی چارواکی وای په تیرا کې د وسلوالو طالبانو او د انصار الاسلام ډلې ترمنځ نښتو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي انصار الاسلام ډلې د خپل مرو شمېر درویش خای او وسلوالو طالبانو کسه هم په رسمي توګه سندي ویلي خو سرچینی وای د دوی مرو شمېر شاوخوا نه ده د پاکستان قومي احتساب ادارې چارواکو په اسلام آباد سیکرټری تانه کې د خپل یو ملګري کامران فیصل د وژل کېدو اف آی آر مقدمه درج کړی ده په افغانستان کې د اطلافي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن پرون د کاپیسا ولایت کې ځان وژونکي حملې غندنه کړې چې پکې 15 کسان وژل شوي او دیش نور ژوبل شوي وو د تورخم جلال آباد لوی لار د بې اسناده مسافرو پر مخ پرون بیا تړل شوې ده پاکستاني چارواکو پر دې موضوع تر اوسه خپل دریض نه دی څرګند کړی د مصر ولسمشر محمد مورسی د تیر جمعې پر ورځ د مظاهره چانو او د پولیسو ترمنځ نښتو کې د وو کسانو د وژنې وروستو د پر امن اوسېدو غږ کړی هند پر امریکا کې د 2008 کال ممبئی ترهګریز بریدونو کې لاس لرلو په تور یو امریکایي ته د 15 کالو د بند سزا پر اورولو مایوسی ښکاره کړې ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل بهرنی پالیسي تجربه کار مرستیال ډینیس مکدونو د سپینې ماڼۍ د دفتر د مشر په توګه ونوماو او د ایران او د شپږو لوی طاقتونو ترمنځ د دغه هیواد پر ایټمي پروګرام خبرې ترې له نور ځنډ ښکار شوې دي
د خبرونو لنډیز ورته ګولایا وړاندې کړل او په تاسو هر ورځ دا وخت د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه اوري خو نن په پاکستان کې د اخبارونو چټي د رخصتي ده نو ځکه نن په تاسو دا وانه وړي خو د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات لرو د اکانومیست مجلې په یو مقاله کې راغلي د افغانستان او عراق پر جګړه شاوخوا 1.5 کروڑ ډالر لګېدلی دي همدارز اکانومیست مجلې په یو بل مقاله کې د اسلام او ساينس په موضوع لیکنه کړې ده چې وايي په مسلمانو ملکونو کې د څو پیړیانو تر اوږده خوب وروسته ساينس بیرته راپاتې لنډیز بل اصرار علامومن دا وورو
د اکانومیست مجلې په یو مقاله کې راغلی دی د افغانستان او عراق په یو ولس کلنې جګړه شاوخوا 1.5 کروڑ ډالر نیخ په نیغه لګېدلې دي او په زرګونو کسانو په کې ژوند له لاسه ورکړې دي چې له وجې په غرب کې خلک دا خبره احساسوي چې له دې جګړې دوی ته یو سخت سبق ترلاسه شوی زیاتره داسې فکر کوي نړیوال چې ښه په پلان سره یې په یاد هیوادونو کې مداخله کړې د ځایي خلکو د مرستې لپاره خپل فوجان د ناڅرګند دښمنانو په ضد په نه ختمیدونکي جګړه کې ډوبوي د افغانستان په اړه خبرې په داسې وخت مخې ته راغلي دي چې د روانې میاشتې په لومبیو کې د فرانس واکونو په سهارا صحرا کې د مالی هیواد دننه د جهادیانو د مخنیوي لپاره هوایي بریدونه وکړل له دې څو ورځې وروسته وسلوالو د مالی په ګاونډي هیواد الجزایر کې د تیلو یو پلان قبضه کړو او په لسګونو بهرانیان یې وجل همداشان په 2002 کال کې د بالی بمی چاودنو وروسته دا تر ټولو لوی ترګر برید وو چې دومره ډیر بهرانیان پکې وجل شو د ورځپاڼې په خبره په تیرو کلونو کې د تربیت ترلاسه کوونکو وسلوالو لخوا د نړۍ په کمزورو برخو کې لوی زیان مخې ته کېدای شو او هغه خلک چې زیاتره بهرني مداخلتونو ته د شک په سترګه ګوري هغوی غواړي چې د نورو په هیوادونو کې مداخلت ونه شي همداشان په تیلرونکي هیواد مالک چې سره روان دي له هغې وجې بهرنیو کاروبار کوونکو په یو شمېر افریقایي هیوادونو کې خپل کاروبارونه تړي له شخصي ګټو پرته په یاد هیواد کې د بهرنیو په بیړني ډول مداخله د لکونو خلکو په مصیبت کې هم کمی راوستی شي بلخوا اکانومیست مجلې د اسلام او ساينس په موضوع یو بل مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي دي د صدیو زنډ وروستو یو وار بیا په اسلامي نړۍ کې ساينس واپسی کړي خو اسلامی نړۍ ډیر په اوګد او جوړ خو بوده ده. په 2015 کال کې یوازې هاوارد یونیورسيټي له اولس اسلامي هیوادونو څخه زیات ساينسي پیپرې وستلې دي. په یو اشاریا شپږ ارب مسلمانانو کې یوازې دوه کسانو ته د فزیکس او کیمستري په میدان کې په لویو لاسته راوړنو نوبل انعام ورکړل شوی دی، او دغه دواړه ساینسدانان غرب ته تللي دي چې پکې یو احمد حسن ژوندی دی او دا مهال د کالیفورنیا په ټیکنالوژي انسټیټیوټ کې ښوونه کوي. د دې برعکس یهودیانو سل داسې کسان پیدا کړي دي چې د نوبل جایزې ورته ورکړل شوی دي. د اسلامي کانفرنس او پندوز غړي هیوادونه د خپل جی ڈی پی 0.1% په ساينسي تحقیق او پرمختګ باندې مصرفوي. امریکا چې د نړۍ تر ټولو زیات ساينسي بجټ لرونکي هیواد دی 2.9 او اسرائیل 0.4% په ساينس او تحقیق خرچ کوي. زیاتره دا تور لګوي چې اسلام د ساينس مخالف دی او ځینې یونیورسيټي د مطالعې نه زیات په منځونو ټینګار کوي. د مثال په توګه د پاکستان په کتیجن یونیورسيټي کې درې جماعتونه دي او څلورم په پلان کې دی، خو د کتابونو یو دکان پکې هم نشته. خو دا خبره په ډاګه ده چې په مسلمانانو کې ساينسي بیداری را روانه ده، او د مسلمانانو په ساينس کې د وروسته پاتې کېدو سبب مذهبي مشران نه دي بلکې آزاد خیاله حکمرانان دي چې د پیسو په خرچ کولو کې کنجوسه دي او په خپلواکه سوچ او فکر باندې پراخه کنټرول لري.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات مو له اسرار عالم مومند واوریدل چې دوه مقالې لیکلې وي، یو د افغانستان په اړه اکونومیست مجلې لیکلې او هم اکونومیست مجلې د اسلام او ساينس تر موضوع لاندې یو بل مقاله لیکلې وه. اوس هم د امریکا په اړه یو رپورټ. د امریکا د دفاع وزارت وایي د پوځي بجټ کمیدل به په تدریجي توګه په افغانستان کې د جګړې چارې اغیزمنې کړي. د پینټاګون مرسیال پروند وویل د اوباما اداره هڅه کوي چې د بجټ د کمیدو د ستونزې له کبله د فوج جنگي ماموریت اغیزمن نسی. د ایسوسیټډ پریس خبري اژانس د رپورټ تفصیل له سالی محمد سالی اورو.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون مرستیال اشتون کارټر خبریالانو ته پرون په مرکه کې وویل د پوځي بودیجې کمیدل به د افغانستان پر جګړې تدریجي اغیز وکړي. دوی ویل چې د وسلو او نورو تجهیزاتو د ساتنې او څارنې چارې به ټاکنې سي، ورسره به په افغانستان کې د ګمرل سویو پوځي قطعو جنگي آمادګي هم کمزوري سي. امریکا د مهال په افغانستان کې شاوخوا شپږ پیته زره عسكر لري. ټاکل سوی نامعلوم شمیر سرتیری روان میلادي کال او ځینې نور په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه ووزي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا او د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمپسي په وار وار خبرداري ورکړي چې د دفاعي بودیجې کمیدل به چې شاوخوا 500 میلیارډ ډالر کیږي د امریکا ملي امنیت ته زیان ورسوي. د دفاع وزارت مرستیال جنرال اشتون کارټر وایي کچری د بودیجې کمیدل په مارچ میاشت کې عملی سي، د پینټاګون په سلګونو وزاره ملکی کارکونکو به رخصت او لیپریل څخه به معاشونه کم سي. چرواکي وایي پینټاګون د بودیجې تر کمیدو مخکې خپل ټول شپږ اتسلويشت زره لنډمهاله ملکی کارکونکو ثواب کړی دي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیری کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ.
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه.
اوس همزو مصر ته. په مصر کې مظاهره کوونکو پولیسو د هغه پاتون د دومی کلیزې پر وخت شخړه کړې ده چې د دوه کال مخکې ولسمشر حسنی مبارک له واکه څخه لرې کړی. د مصر د کورونی چارو وزارت وایي د دغه هیواد په لوی ښارونو کې پرون د شخړو په نتیجه کې تر 300 کسانو زیات ټپیان شوي دي. یو ځل بیا د سالم مصالح رپورت ته غوښتي.
د مصر د پلازمین قاهرې په تحریر میدان کې مخکشو مخالفو سیاستوالو محمد البرادعی او حمید صباحی له زرګونو مظاهرچیانو سره یو ځای لاریون وکړ. صباحی د اپوزیسیون شکایتونه او غوښتنې مطرح کړې.
نهارده بنعلن ثورتنا مستمره.
نن موږ اعلان کوو چې انقلاب مولا روان دی. موږ به یوې فرقې ته وخت ورنکړو چې واک په ځان پورې انحصار کړي، ځکه موږ د یوه اخوان المسلمین دولت تر دوو. موږ داسې اساسي قانون غواړو چې د مصر د ټولو خلکو استازیتوب وکړي او حقونه یې خوندي کړي. موږ کافي ضمانت غواړو چې انتخابات آزاد او عادلانه وي. د انقلاب شهیدانو ته عدالت غواړو. دغه رنځ د ټولنیز عدالت غوښتنه کوو چې ټولو مصریانو ته د عزتمند ژوند زمینه برابروي. پیتراس کوونکو کې اکثر له دغه غوښتنو خپل رضایت څرګند کړ او ژمنه وکړه چې د اخوان المسلمین په مشرۍ د ولسمشر محمد مرسي ادارې د نسکورولو لپاره به خپل مبارزو ته ادامه ورکوي. دا چې اپوزیسیون ولې د اوسني حکومت نسکورېدل غواړي، په دې اړه د مصر یو فلم جوړونکي خالد یوسف څرګندونه وکړي.
یعنی استکمال اهداف الثوره، یعنی
نن ورځ د انقلاب د غوښتنو یو ادامه ده. دا حقیقت څرګندوي چې خلک به تر هغو آرام نسی څو غوښتنې پوره سوي نه وي. یو اساسي غوښتنه د اوسني رژیم نسکورېدل دي. دغه رژیم د انقلاب د روح او اهدافو استازیتوب نه کوي.
ولا روح الثوره.
مخالف فعالانو د قاهرې په تحریر میدان کې وخت نا وخت د مرسي د حکومت لملاتړو سره شخړې کړې. اعتراض کوونکو پر هغو پولیسو چې د خلکو د ګڼګونې د خبرولو لپاره اوشکي بهون کې ګاز کارول د ډبرو گزارونه کړې دي. پولیسو په سکندریه کې هم پر مظاهره چانو چې پر دوی د ډبرو گزارونه کول اوشکي بهون کې ګاز کارولې دي. اخوال سویس څخه هم د ورته شخړو راپورونه ورکړل سوي. هلته په اسماعیلیه کې د راپورونو پر اساس اعتراض کوونکو د اخوان المسلمین دفترونو ته ورچول دي. مخالف سیاستوال محمد البرادی پر ټولو ژغ کړي څو څرګنده کړي چې انقلاب باید بشپړ سي. د مصر ولسمشر محمد مرسي د پنځمه پورس پر خپل پلویانو ژغ وکړ چې د پاتسون کلیزه په متمدن او سولیز ډول ولمنځي.
په مصر کې دوه کاله مخکې پاتون راغلی و. حسنی مبارک حکومت ختم کړي. خلکو پرون په دې اړه باندې مظاهره کړې وې چې دا ولمانځي، خو د پولیسو سره د شخړې کې تقریبا د چارواکو په نه تر 300 پورې کسان زخمیان شوي دي.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم دواو بجو،
د لوبو نړۍ
په پا کم دواو بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه دواو بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم دریو بجو،
سروي
په 28 منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پا کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 500 بجو.
اوسم افغانستان ته ځو. د افغانستان د خوست ولایت یو شمېر روڼ اندي د مدني ټولنې فعالین او د ټولنیزو سازمانونو غړي ګیله کوي چې د تیرو یولسو کلونو کې د حکومت په جوړښت کې د خوست ولایت د کادرونو کارپوهانو او سیاستوالانو ونډه په نشت حساب وه. دوی زیاتوي له دې وروسته به له نوي حکومت او نوي ولسمشر سره د دوی د ملاتړ شرط دا وي چې دوی ته دا ټول حقونه ورکړل سي. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د خوست ولایت یو شمېر ټولنیزو او مخورو شخصیتونو روڼ اندو د مدني ټولنې فعالانو او د ټولنیزو سازمانونو غړو د ویناستې په ترڅ کې په افغانستان کې د راتلونکي نوي حکومت د جوړېدو په راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو کې د واحد کاندید څخه د ملاتړ او روانو حالاتو پر څرنګوالي بحث وکړ. د بحث ګډونوالو ویل چې په تیرو یوولسو کلونو کې د حکومت په جوړښت کې د خوست ولایت علمي او اکاډمیکو کادرونو ټولنیزو شخصیتونو سیاستوالو او روڼ اندو ته پرونډه نه ده ورکړل شوې او له همدې امله مایوسه او ناهیلي شوې دي. دوی زیاتوله د ټاکنو په ګډون به په راتلونکو ټولو ملي بهیرونو کې د خوست د خلکو ونډه پراخیږي، خو له هغه واحد کاندید او نوماند څخه به ملاتړ کوي چې دوی ته د دې ولایت په تناسب د نظام په جوړښت کې ونډه ورکړي. قومی مشر مساجان صدران د ناصر مخی مشال رادیو ته داسې په ډاګه کړی:
مونږ خوشمشتي په دې تلاش کې یو چې مونږه څنګه د خوشمشتي ټولنې اتحاد جوړ کو. په اوله قدم کې د یو ځای کېدو توانمندي په دې کې وینو چې مدني ټولنې نهادونه خوځښتونه متمدن اشخاص ځوانان سپینګیری مشران هر هغه څوک چې د رغښت په نظر باندې وي مونږه هغه راټولو او د هغوی د اتحاد په بنیاد باندې به مونږه خپل غوښتنې مطرح کوو او تر هغه ځای پورې چې زمونږ غوښتنې تر سره شوی نیوی مونږ به پسې مزل کوو.
د خوست ولایت د مجاهدینو د شورا مشر وویل چې دوی په دې هڅه کې دي تر څو د راتلونکي نوي حکومت په جوړښت کې د دې سیمې قدرونو او شخصیتونو ته ځای پیدا کړي.
خلک نا امید دي، خفه دي، ځکه موږ په نظام کې د ولایتونو په کچه، په د سفارتونو په کچه، د وزارتونو په کچه موږ ته هیڅ برخه نه درکړل شوې. موږ په نظام کې هیڅ ونډه نه لرو. موږ کوشش کوو چې په راتلونکي کې موږ په نظام کې کاملا ونډه ولرو. موږ هغه سیاسي شخصیتونه یا هغه اشخاص چې هغه د دې وزارتونو د ولایتونو استعداد لري هغه راوباسو او د آینده لپاره د خوست ولایت لپاره د خدمت جوګه وګرځي.
د خوست ولایتي شورا مشر ویل په نوي حکومت کې د خوستوالو د کارنده ونډې لپاره د ولسونو په انسجام او راغونډولو پیل کړی دی.
د خوست هغه شخصیتونه چې مثلا موږ لرو هغه باید په داسې ساحاتو کې نصب کړی شي تر څو د خوست ولسونو لپاره، بلخص د افغانستان لپاره، د مصدر خدمت وګرځي. نو په دې راستا کې موږ په کامله معنا اتحاد لرو، اتفاق لرو، په دې باندې کار کوو چې باید د خلکو ولسونو هغه غوښتنه منسجم کړو.
د یادونې وړ ده، د خوست ولایت د ټولنې مخکښ قشر داسې مهال د سیاسي ملاتړ په شرط د نوي حکومت او د ولسمشرۍ له واحد نوماند څخه خپلې غوښتنې په ډاګه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي په باب یو شمېر هڅې او کوښښونه پیل شوي دي. نجیب الالوخیل، مشال راډیو، خوست.
د مشال ریډیو د دومی غړی خبری برخه هم په دې ځای باندې پاترسي چې تاسو هر اونۍ د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اوري. راځي چې باز محمد عابد تغور شو چې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کړي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې مو په سلامونو مانزم. په نننۍ خبرونه کې د تدری سره رپورټونه لرو. په سر کې به د پښتنو د ستر مشر باچا خان د 25م تین د یادغونډې رپورټ ولرو. بیا به د مشال راډیو د کلتوري رپورټونو په یو چاپ شوی کتاب لونګین هم رپورټ وړاندې کو، او په اخیره کې به د سیاستوال او قلمول سمد حامد په یو یادغونډې د خبرونې پیس کرا ټول کړو. لومړی رپورټ ترازو که څه هم په پیښور کې د جنوري په 21مه نیټه د پښتنو د ستر مشر او د عدم تشدد د فلسفي بانی باچا خان 25م تلین په لوړه کچه نمانځل شوی و، خو د جنوري په 23مه نیټه په جلال آباد کې د ارواښاد په مزار یو شمېر فرهنګیان او دولتي چارواکي ورټول شوي وو او د هغه مرحوم 25م تلین د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځه. دا چې په دغه غونډه کې بیا نوالو څه غوښتنې لرلې په دغه رپورټ کې یې دراوړو. دغه غونډه چې د باچا خان په مزار جوړه شوې وه د ننګرهار پر یو شمېر دولتي چارواکو سربېره پکې د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انورالحق احدی هم ګډون کړی و. نوموړي په خپلو خبرو کې د باچا خان د عدم تشدد په فلسفه رڼا واچوله. ده وویل
عدم تشدد معنا یې دا ده هغه څوک چې خپل حقوق لري او په نظامي ډول نشي کولای غوږ نه دفاع زده وکړي، هغه خلک کولای شي چې په عدم تشدد باندې د خپل حقوق بالاخره زده وکړي. ولې دا په کوم ځای کې کېدای شي؟ دا په هغه حالاتو کې کېدای شي چې هلته ډیموکراسي په ډیموکراسي نه اله عقل یو څه قانون مندي سره پکې موجوده وي. د باچا خان افکار اوس خلک څه فکر کوي چې دغه تاثیر ډېر زیات ده او انشاءالله څه پایده کې به نور هم څه زیات وشيږي.
استاد محمد اسب سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې د باچا خان د افکارو خپرول د وخت ضرورت دی.
د ډیر مبارزو انجامون هم د څه شي وی دي چې پایله نه ده درلودلې. متاسفانه یو هم د دې انقلاب پایله ور د افکارو د دولو ته ډیر اړتیا ده. کوم د شخصیتونه چې منځو فکر چې مرګ ته نږدې شي بیا موږ پوه شو چې یاره ده بیرته راجندې کول پکار دي. خو اوس زمونږ عقل سر ته راشي او ووایو چې زمونږ ځان خوږیږي، ډاکټر ته تګ پکار دي، نو هم موږ به د خپل رنځور ملت ته خپل رنځور بدن یو څه علاج او درملنه کړي.
په غونډه کې یو شمېر ویناوالو له افغان دولت څخه په کلکه وغوښتل چې د مزار د جوړېدو نیمګړی کار دي ژر تر ژره په اساسي توګه پیل کړي. وال او سیاسي شنونکی شیرعالم املوال چې دغه غونډه یې په هڅو جوړه شوې وه وایي چې افغان دولت دې د باچا خان د مزار کار بشپړ کړي.
تر اوسه پورې د زما
مزار شخصي ډول څنګه د شخصیت لپاره ضرورت دی ورتیا د پاک شکل نه جوړ شوی لومړی قدم کې کورنۍ ژمنه کړې ده دوی ته باید وخت ورکړ شي که څو میاشتو په جریان کې دوی نشو جوړولې بیا زموږ د دولت مسؤلیت دی او که د دوی نه پوره کېږي د ننګرهار د فرهنګیانو په نمایندګۍ مې په دې غونډه کې ژمنه وکړه که د دواړو نه پوره نه شو په درېیم قدم کې به د ننګرهار فرهنګیان کسکول په غاړه اچوي
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون هم ورته غوښتنې لري او وایي
دنیا نن دې ته ناسره چې د پیس یا سولې لار خپل کړي د سولې لار هغه د عدم تشدد فلسفه وجه باچا خان لسګونه کله ورته مبارزه وکړله خو د دغه ستر شخصیت مزار چې همدا سړنګ پروت دی هر کال زموږ مشران او همدارنګ کوزنی مشران دوی راشي او وادي وکړي چې دې د مزار بزر تزر جوړي نو کوزنی ورونه زموږ نشي جوړول موږ د افغانستان د حکومت نه هله کو چې دا د پښتنو د افغانانو یو ملي قائد دی د دغه مزار د امان الله خان مزار په نړیواله کچه باندې لکه څنګه چې نورو نړۍ کې د قائدینو جوړیږي داسې دیم جوړ شي زموږ ځوان نسل ته عبرت او پند واخلي
د فرهنګیانو د غوښتنو په وړاندې د سوداګرۍ وزیر انور الحق اهدی وویل چې ولسمشر امید کرزی ته به د باچا خان د مزار د جوړېدو وړاندیز وکړي
د سپتمبر په مورسو او زموږ مطمئنه ما غړي را لقمن دی په دې ساحه کې د کورنۍ نه هم باید یو اخري پښتنه وسی څنګه نه دولت او که دولت نه باید څه د شخصي اونو زمنه دا کار سرتوري روزل خپل خواز نه هم حاضرې مسپدې کې برخه واخلم زموږ مطمئنه دا کار کیږي
د دولو د چې د پښتنو د ستر مشر باچا خان په 1988 میلادي کال د جنوري په 16 نیټه په پیښور کې عمر او د هغه له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی وو چې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د مزار د جوړېدو کار پیل شوی وو او بیا 15 کال لزن سره مخ شوی وو خو د تیرو 15 کلونو راهیسې د باچا خان د کورنۍ لخوا د مزار د جوړېدو چارې څو ځلې پیل شوي خو په څه نسه وجې د زنډ سره مخ شوي دي اوس ننګرهار میشتي فرهنګیان غواړي چې د مزار د جوړېدو چارې د افغان دولت پیل کړي او که پیل یې نه کړي نو دوی به یې په چندو جوړ کړي د باختر ستوري ګرانو مینوالو اوس مو د لبنګین پر کتاب د مشال راډیو د همکار شاه محمود شینواری ریپورت اوریدو ته را بولم
د کلتوري ریپورټونو د غټولګه چې لونګین نومیږي د باز محمد عابد اثر دی چې د مشال رادیو لپاره یې ریپورټونه وخت په وخت چمتو کړي او خپاره شوي دي دغه کتاب چې په 123 مخونو کې خپور شوی په لزګونه عنوانه کلتوري مسایل پکې څیرل شوی دي دا چې دغه کتاب ټولنې ته څومره مثبت ثابت شي په دې اړه مو په ننګرهار کې لزینو وتلو ژورنالیستانو سره مرکه وکړې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد بابرک میاخیل د دې چاپ شوي ټولګې په اړه وایي چې دا د ښاغلي عابد لخوا یو مثبت نوښت دی نو موري وای یو خو عابد دغه دودیز مسایل داسې جوړ څیړلی او راسپړلی چې په اړه یې له خلکو سره مرکې هم کړي او بل دغه ریپورتونو په چاپولو سره یې پښتني کلتور ته تلپاتې خدمت کړی دی
عابد صاحب د دې اوم خطه غورځېدلې لري مثلا ګودر او چارګل او منګي او د تورته نور یغه فولکلوریک نه خې فولکلوریک ځنګړنې چې موږ په ولس کې شته دی هغه عابد صاحب راستی بیا د هر چا نظر په دې تړاو باندې راخیسته دی چې هغه خشر هشي نو زه فکر کوم چې دا یو څېړنه ده چې عابد صاحب کړی ده او ډیر خلکو ته یو فکر ورک نور به ډیر وهسیږي چې دغه مسایل په خپل ریپورت
په دې ټولګه کې ډیر داسې موضوعات شته چې له دې وړاندې پرې چا کار نه وکړی او یا هم د چاپام ته نه ورتله په ننګرهار کې یو څو تنو ژورنالیستانو د ښاغلي عابد په دې نوي اقدام خوښي ښکاره کړه او په خبرې په دې ټولګه کې ډیر داسې مسایل شته چې ژورنالیستان محصلین او متعلمین پر راتلونکي کې ترې د یو ماخذ په توګه ګټه واخلي
نوم می محبوب شاه محبوب دی پر اختیار عابد صاحب چې کوم کتاب چاپ کړی دا په پښتو ادب کې یو زیاتونه بولم نظر خپل باندې و نیمت سیړنی سره سالا غنم دا یو داسې کتاب دی چې زموږ هغه ارزښتونه هغه پښتني دودونه چې په اوس وخت کې اوس د نظر لویدلې دي دا پکې خوندې شوې دي هغه ته بیا یو کتنه شوې ده نو زه د عابد صاحب دغه حڅه ته په ډیره درنه سترګ ګورم او په کار داده چې زموږ نور لیکوال ژورنالیستان هم دغه ته وهڅي
رئیس رحماني څومره چې ما د عابد صاحب دا کتاب ولست نو رښتیا هم خورا ډیر ګټور کتاب
کتاب ده ګټاور پدې ده چې راتلونکي کې بخزانان لته څخه دی او ماخذ په توګه کار اخلي چې کدی کې هغه کلتوري کې ریپورتونه شته چې اوس وخت کې هغه باندې څو کار نه کوي کنه ډیر د پامه غورځېدل شي اندي
باز محمد عابد وایي کله چې د مشال رادیو لپاره کلتوري ریپورتونه واستول نو د همکارانو لوخا تشویق شو او همدا وجه و چې د تیزره ورکړ چې په بیلابیلو کلتوري مسایلو کار وکړي په دې ټولګه کې ډیر په زړه پورې موضوعات چې د زینو دود ژوندې دي او زینو دودونه د وخت په تیریدو سره لمنځه تللي خو باز محمد عابد په خپل ریپورتونو کې له خلکو سره د مرکو په مرسته دا مړه موضوعات را ژوندې کړي دي
او په دې کې د ریپورتونو هم شته چې مثلا وخه یا د سپینو زرو بنگلې یا وګي چې هغه اوس د نن نسل کال یا اتیا کال پخوا د ناویانو د سینګار برخه و خو نن نشته دی نن صرف په عتیقې آثارو کې شمیرل کیږي یا په آثار قدیمه کې شمیرل کیږي دغه رپورټونه هم ما را پیدا کړی دي او جالبه ده چې د سره تصویرونه هم پیدا شوي دي چې مثلا د سپینو زرو کړی یا وخی چې ورته وي چې هغه خلکو پیژني یا وګي چې په څو شکل جوړیږي هغه نه یو شکل ما تصویر را پیدا کړی دی او د دې کتاب زمیمو کړی دی
د ویلو ده په دې کتاب کې ډیره برخه رپورټونه د زینا سنگارتو کو پاړه جوړ شوی لکه درنجو کلتوري ارزښت شین خال پیزوان لونګین د سپینو زرو بنگړې اوګي او د ته ورته نور موضوعات په خپل ریپورتونو کې رنګړل دي
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو ډاکټر سمد حامد داس یو سیاستوال او قلموالو چې د ژوند تر نیمایي زیاته برخه یې د افغان ولس خدمت او بیدارولو ته وقف کړی و نوموړي د پوهنتون له استادۍ نیولې تر وزارت او د صدراعظم تر مرستېلې پورې دندې تر سره کړې وي ارواښاد سمد حامد په افغانستان د هغه وخت د شوروي اتحاد له یرغل وروسته لومړی پېښور ته او بیا جرمني ته کډوال شو او هملته یې د خپلواک افغانستان لپاره د ژوند تر پایه پورې مبارزه وکړه او خپل غږ یې د رسنیو له لارې افغانانو ته ورساوه د ارواښاد ژوند او هڅو ته په دغه رپورټ کې کتنه شوې ده وندته پر سیاسي شخصیتونو سربیره قومي مشران فرهنګيان او یوشمیر ځوانان هم وربلل شوي وو چې زنو لیکوالو د ارواخات ډاکټر سمد حامد په سیاسي بصیرت او ټولنیز شخصیت مقالي او ویناوي واورولې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې ډاکټر سمد حامد یو له هغو پوهانو څخه وو چې هیواد ته یې ډېرې ویاړنې په برخه کړې وي د وویل
ډاکټر عبدالسمد حامد زموږ د ټولنې له هغو سیاستوالو او پوهانو څخه وو چې هیواد ته یې ډېرې ویاړنې بخلې د یو دردمند او فکرمند شخص په توګه هم د پوهنتون استادۍ کړې هم مشري هم سیاست کړې او هم حکومت هم ژبه کارولې او هم قلم ډاکټر عبدالسمد حامد په خپل ځل کې د ولس د ارمان لوی نړۍ لرله او د یو سپیشلی هدف لپاره په مبارزه بوختو
لیکوال او شاعر او د ودان افغانستان د ګوند د مرکزی کمیټي غړی محمد یار یار وویل چې ډاکټر سمد عامد غفتل چې افغان جهاد یو سم لوري ته رهبری کړي خو امغه وخت د په فکر بندیز ولګول شو او سیمې پرې خودو ته مجبور کړي شو
ډاکټر صاحب د اساسي ټکی ته متوجه ول چې د افغانستان جهاد باید ملي بڼه واخلي او د افغانستان لپاره باید وسیږي خو څنګه چې زموږ دښمن د دوست په جامه کې راتناستو هغوی دا اجازه نه ورکول چې افغانان د افغانستان په اړه فکر وکړي د هغوی سیاسي فعالیتونو باندې بندیز ولګېدي هغوی ونسوي کولای چې افغان جهاد او افغان مبارزه داسې ولاره ته رهبری کې چې د دغه مبارزې ثمر د ماغه شهیدانو وارثینو ته ورپاتې سي
د کابل په هندوم د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد لال پاچا ازمونو ویل چې ډاکټر سمد حامد دا ارمان لرلو چې خپل واد یو ځل بیا خپلواک وویني
ډاکټر عبدالسمد حامد یو فکر او شعور څښتنو د سیاسي بصیرت او پوهې څښتنو افغانستان دی یو خپلواک هیواد په توګه د نړۍ په نقشه کې غوښته یو ارمان چې هغه باید واضح شي دا چې خپل هیواد یو ځل بیا د یرغلګرو ځواکونو څخه خپلواک وویني
سیړونکو لیکوال او شاعر سلیمان لایق وایي چې ډاکټر سمد حامد داسې یو شخصیت چې د خپل نظریه مخالفی هم په سړه سینه برداشت کولای شو.
خپل حزب قدرت په وخت زبندې شو او زه پل چرخی ته ولېږلم، حامد صاحب پل چرخی ته ولېږلم، موږ په یو بندیخانه کې په یو بلاک کې باندې یاسو. بیا نو موږ لار سره پیدا کړ چې وګړي وختن یو عالم سره، یو مفکر سره د افغانستان په شخصیتونو کې تحصیل یافته او د خپل رأی او نظر خاوند سره یو. او هغه ډېر په دې پیدا چې خپل مخالف سره لکه مارنګ یو سړی چې دی ورته په دې قایل دي چې دا هم یو سړی ده، هغه پیدا چې څومره یو سره وکړي. زموږ ترمنځ ډېر خواږه روابط وو، لیکن زموږ ترمنځ هېڅ وخت د سیاسي تعلیم توافق نه و موجود.
یاد دی وی چې ډاکټر صمد حامد د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ کګي سیمه کې په 1933 کال د جنوري په 8 نیټه زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې په خپل کلی او لوړې زده کړې په کابل کې تر سره کړې وي. ارواخات د خپل ژوند په اوږدو کې د پوهنتون له استادۍ نیولې تر ریاست پورې او له ولایت نیولې تر وزارت او د صدر اعظم تر مرستېلې پورې دندې تر سره کړې وي. خو په افغانستان کې د ثور تر کودتا وروسته د سوخ لپاره زنداني شو او له خوشکېدو وروسته چې د هغه وخت شوروي اتحاد په افغانستان یرغل کړی و، ارواخات لومړی پاکستان ته او له هغه ځایه جرمني ته په کډه لاړ چې له جرمني څخه یې د رسنیو له لارې د خپلواک افغانستان په ارمان خپله مبارزه د ژوند تر وروستیو کلونو پورې جاری وساتله او د 2012 میلادي کال د دسمبر په 13 نیټه عمل ته عمر او د 2013 کال د جنوري په 3 نیټه د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ کګي سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.